السلام علیکم صاحب خیر او نیک
ما او ساده ساتي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې سما اجمل اند سلامونه او نیک هیلې ومني په دې هیلې چې وخاو خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د معمول سره سم نننې سهارنې نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغان چارواکو سره په خبرو کې د یو جامع مذاکراتي ټیم پر جوړیدو بحث کړی دی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د اندونیزیا د علماو او د اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې جوړ شي او د پاکستان وی محکمه حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقيف موده غزولې. بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان چارواکو سره یې په خبرو اترو کې د سولې په روانو هڅو کې د یو پراخ او هر اړخیز مذاکراتي ډلې په جوړیدو بحث کړي. خغلی خلیلزاد د خبراتي رشپه په خپل ټویټر لیکلی دا وامدارنګ زیاته کړي چې لا ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي چې د سولې په روانو هڅو کې د محل په کم ځای کې دی او تر کومه رسیدلی دي او همدارنګه یې ورسره د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي دي. نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل تازه سفر په لړ کې د سه شنبې په ماخام کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی، همدارنګه اجرائی رئیس او نورو چارواکو سره لیدنې کتنې درلودې. تاسولا ازادي رادیونه خبرونه اوري. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی ده د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د اعلامیې له مخې د اندونیزیا په بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، پاسیفیک او افریقا په برخه کې مسؤول د سرا پارکایا د افغانستان د ملي شورا له مرستیال اتقلا نوشیر سره د لیدو پر مهال وویل د علماو دا غونډه د اګست میاشتې په 28مه نیټه په اندونیزیا کې جوړیږي. دا د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د علماو دوهمه غونډه ده. په لومړنۍ غونډه کې افغانستان، پاکستان او اندونیزیا په می میاشت کې د اندونیزیا په بوګور ښار کې سره کتلي وو او د درې وړو هیوادونو علماو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو چې افراطیت، تشدد او ترهګري له هیڅ دین او هیواد سره تړاو نه لري او په هیڅ توګه باید سختروزو ته اجازه ورنکړل شي چې په سیمه کې نارامۍ رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.15 میلیونه ډالر د 15 لکو زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې له مخې د افغانستان د بشري مرستو صندوق هماهنګ کوونکي ټوبي لانزر ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خلکو ژوند ستونزمن کړی په دغو حساسو شرایطو کې د 19.15 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته له هغو سره کیږي چې مالي منابعو له قلت سره مخامخ دي. په لوګر ولایت کې د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون افتتاح شو. دا روغتون پاکستان په مالی مرسته د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي او مجهزه توګه جوړ شوی. په هغه مراسمو کې چې پرون د دې روغتون د افتتاح په هدف جوړ شوی و د پاکستان پرلماني چارو وزیر شهریار افریدی او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ګډون کړی وو. ښاغلی فیروز وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې پیل شوې وې خو د ځینو ستونزو له کبله یې کار ځنډیدلی و چې له ښه مرغه اوس بشپړ شو. د پاکستاني وی محکمه حافظ سعید تر محاکمه کېدو مخکې د توقيف موده غزولې. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 کال کې د هندوستان په ممبئی ښار کې حمله تراهی کړې وي. په هغه حمله کې یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. د پاکستاني چارواکو د رواني میاشتې په 18مه نیټه ول چې حافظ سعید د ترهګرۍ د تمویل په تور نیولې. تر نیول کېدو وروسته سعید د وو ورځو لپاره تر محاکمه کېدو مخکې په بند کې وساتل شو. سعید څو ورځې مخکې له دې ونیول شو چې ټاکل شوی و د پاکستان صدراعظم عمران خان امریکا ته سفر وکړي. واشنگتن په تکراری توګه پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د هغو سختدریزو ډلو ته په خپله خاوره کې پټن ځایونه ورکوي چې په هندوستان او افغانستان کې جګړې کوي. د پاکستان د ګجرنواله د تروریزم ضد محکمې پرون د سعید د توقیف موده تر 14 ورځو پورې وغځوله چې د تروریزم ضد چارواکي خپلې پلټنې بشپړې کړي. د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسي د پر حکومت نفوذ لرلې وي. جوزفی کانتی روستلاغه د خپل هیواد صنعت په استمایې غونډه کې ګډون وکړ چې د پورکمن خې اړخي ګوند تورونه دي چې د روسي ترغیز لاندې دي. کانتی د چهارشنبه په ورځ ویل چې د روسي اړوند د حکومت دریز داسې نه دي چې په نتیجه کې د ایتالیا ملي ګټې له خطر سره مخامخ شي. په دې روسي کې د ایتالیا رسنیو ریپورت ورکړی چې د کانتی لیګ ګون هڅه کوي چې په یو قضیه کې د میلیونو ډالرو په ارزښت غیر قانوني روسي فنډ ترلاسه کړي. د لیګ ګون مشر او د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی د جولای په 10مه هغه ریپورت رد کړ چې وایي د دې نږدې مرستیال له مسکو سره د تیلو د یو توافق په اړه پټې خبرې کړې وي. د پارلمان مخه ته په دې اړه لوړاندې کېدو ډډه وکړه. امریکایي ویب پاڼې 15 د خیي وګد غونه خبره کړي چې په مسکو کې د اکتوبر 13 سبت شوی غونه د سالوینی دی نږدې مرستیال په ګډون د درو ایتالویانو او درو روسانو دی چې نه پیژندل کیږي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګندوي. خوای پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. پدې اړه په ریپورت سربیرا اوري چې پکتیا پانتون کې یو محصول د چورګلو د تولید ماشين جوړ کړي. بې وزلي افغان کورنۍ اړستلې چې پر خپل ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر یو ډالر په لګایت ژوند کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ملرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنه کړې. د چهارشنبه په ورځ د کانګرس استمایې غونډې ته وړاندې شو. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته محتاطانه خوشبینی څرګنده کړي. خو ویلي پاکستان باید د افغانستان د سولې په اړه عملی اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې بوکړی شي طالبانو ته افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قناعت ورکړي چې دوی یو سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون کابل ته رسیدلی او د افغانستان د جمهور ریاست په وینا دی به یو څه موده هلته پاتې شي. ملالۍ بشیر د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سه شنبه په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمام شوې او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د حکومت ټول سیاستونو ملاتړ کوي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام ازادي رادیو ته داسې ویل:
دولت افغانستان مختادانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده او حساس په دې معنا چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي لا هم زیات شوی دی. د شاغلی میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراری توګه لګونډي او سیمي او نړیوالو هوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې په تیرو څو اونۍ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمن دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند امید میسم دوه خبرو ته په اشاره وویل،
مردم افغانستان و دولت
دی وایي افغانان او دولت غواړي چې د پاکستان رښتونی او عملی اقدامات وویني چې بین الافغاني مذاکرات پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ له سیاسي حل لارې او مذاکراتو له لارې سولې او ثبات ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خپره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي، خو په دې اعلامیه کې واضح نه دي ویل سوي چې ښاغلي خلیلزاد په کوم دلیل په کابل کې پاتې کیږي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل سوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ولسمشریزو انتخاباتو لټولو کاندیدانو غواړي چې د انتخاباتي مبارزو تبلیغاتي مواد د هیواد په مطبوعاتو کې چاپ کړي. دا وزارت ډاډ ورکړي چې د افغانستان دولتي او خصوصي مطبعې د دې جوګه دي چې دغه مواد په معیاري توګه چاپ او خپاره کړي. تفصیل به د خان محمد سین په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو دو لسیزو کې په هیواد کې د چاپ صنعت د پام وړ پرمختګ کړی او هیله ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د انتخاباتي مبارزو پوسترونه، عکسونه، تبلیغاتي پاڼې او داسې نور مواد په هیواد کې دننه چاپ کړي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد آزادی راډیو ته وویل، اوس په هیواد کې فعال مطبعې دا وړتیا لري چې د کاندیدانو له خوښې سره سم د دوی تبلیغاتي مواد چاپ کړي.
تقریبا منګه په زیاته کچه د افغانستان په داخل کې د چاپ د صنعت په برخه کې خود کفایي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولو محترمو نمایندانو څخه هیله کوي چې د هیواد ملي روحیې علاوه تر بنسټ باندې او د خپلو داخلي عوایدو د لوړولو په خاطر باندې د خپلو تبلیغاتي پاڼو چاپ د هیواد په داخل کې ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د اسد د میاشتې په شپږمه پیلېږي او د میزان تر څلورمې دوام کوي. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي، په هر دور انتخاباتو کې د کاندیدانو د تبلیغاتي موادو پر چاپولو میلیونونه افغانۍ لګیږي او څرنګه چې اوس یې په هیواد کې دننه د چاپولو امکانات برابر شوي، باید د کاندیدانو ټول تبلیغات مواد د بهرنۍ هوادونو پر ځای په هواد کې دننه چاپ شي، سو دغه پیسې بهر ته ونوځي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سن زموږ غږ له ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي اوریدل شي. اوس همدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه لیکي کچرته پوزي کلمات جګړې ګټي نو ولسمشر ترامپ تاریخ یو لسترو فاتحانو څخه دی. ورسپانه دا مسله د متحده ایالاتونو د ولسمشر د دوشنبه ورځې تر خبرو کوي چې ویلی وو کچرته دی وغوړی د افغانستان جګړه په لاسو ورځو کې ګټل شي، خو لس میلیونه انسانان به پکې ووشل شي او افغانستان به د مزکی لمخې محو شي چې د همدې لپاره دا کار نه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان د شل زر او دیرش زرو ترمنځ وسلوال لري چې ګوریلایي جګړه کوي. دوی ټانکونه او د وسلو فابریکې نه لري چې د حواله لارې په نقشه سي. ورسپانه بیا لیکي طالبان د خلکو ترمنځ پټیږي. که په دې جګړه کې امریکا لس میلیونه کسان وژني نو یو جنگي جنایت به یې ترسره کړی وي او طالبان به یې هم نوی مات کړي، ځکه چې مشران یې په پاکستان کې دي. ورسپانه بیا لیکي زموږ متحد افغانان باید د ټرمپ دغو خبرو ته اندېښمن نشي، ځکه چې دا خبرې د دې لپاره دي چې ولسمشر ټرمپ د سولې تړون وکړي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. یو ایس ټوډی ورسپانه بیا یو بله موضوع راخیستې ده. پر ایران د امریکا د متحد ایالاتونو له بندیزونو را وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو وضعیت ورسپانه لیکي په ایران کې په میلیونونو افغان کډوال لومړني کسان دي چې له بندیزونو ډیر اغیزمن شوي دي. وړاندې راغلي دي د واشنگتن او تهران په کړکی چې نږدې 3 میلیونه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي هیر شوي دي. یو ایس ټوډی بیا لیکي لیوی مودی رئیس افغان کډوالو اجازه پیدا کړې ده چې په څو برخو کې کار وکړي او له روغتیايي خدماتو هم استفاده وکړي. د هغو کسانو ماشومان چې له 2015 کال وروسته قانوني اسناد ترلاسه کړي دي د ښوونځیو د شمولیت اجازه ترلاسه کړې ده. خو ورسپانه لیکي د دې سربیره د امریکا د متحد ایالاتونو بندیزونو وضعیت خراب کړی دی او ګڼ افغان کډوال اوس په ایران کې کافي خواړه نشي موندلی او له خپلو ګاونډیو مرستې غواړي. یو شمېر هم خپل شیان پلوري ترڅو ژوند وکړي. یو ایس ټوډی لیکي ګڼ افغانان په ایران کې خیاطي کوي، خو کله چې د خیاطي کارخانې وتړل شوې دوی بې برخلیکه پاتې شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پروسه شکل د می په میاشت کې د ایران له اټومي تړونه چې څلور کاله پرې تېر شوي وو بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. یو ایس ټوډی ورسپانه د خبرې کړې مقالې په اخیره کې لیکي د چارواکو پرېکړې دوی ته زیان نه اړوي، خو تر ټولو خوار خلک زیانمنوي او په ایران کې تر بل هر چا افغان کډوال د ډېرې صدمې وړ دي. او تر دې دمه نه د واشنگتن لخوا او نه هم د تهران له لوري د دوی شخ چا اورېدلی دی.
تاسو د ازادي راډیو ته غوږ یو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. بې وزلی افغان کورنۍ اړیستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نمایي وګړي د ورځې تر $1 فلګ عاید ژوند کوي. د بې وزلی له کبله پر ماشومانو د کورنۍ لوري کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. اسمت څاروانې په اړه رپورټ لري.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار ل مرخاتو سره سم کار ته وځي. د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په یو بټی کې خښتې وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له ښوونځي محروم دی. دی وایي
زه چې واخراغه چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغه نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پریښود.
د کامران یو تر ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د د پلار اچقولا نومیشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقولا وای
اوس زمونږ ماشومان چې سر را پاتېږي چې کوم نه منځونه منځونه وکړي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. ه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا 4500 روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي.
امریکا او متحدانو له تیرو 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بې وزله هیواد دی. هر ځای د بې وزلۍ او فقر نښې لیدل کیږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خښتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کیږي چې د خښتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وای یوه لسکسیز کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له 12 تر 13 ډالر ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یو راپور کې وویل د 214 کلونو ترمنځ 2 میلیونه افغان ماشومان په کار بوختي او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول شهرونو دی باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څنګه د رئیس پتوګه د کار درې کلن دوره تازه بشپړه شوې ده. وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر $1 لږ دی. زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه $1 ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. لبد مرغه دا سشکاری چې دلته تر نیمای ډیر خلک د ورځې تر یو ډالر پلج عاید گزاره کوي. خو بوجدون کې دا چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې پلج عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي.
دوستانو په افغانستان کې مو د بیوزلۍ او د هغو کورنیو د ستونزو په اړه وو اوریدل چې د بیوزلۍ له کبله اړ دي پر خپلو وړو ماشومانو کار وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د پانتونی یو محصل توانیدلی چې د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړي. دا پکتیا د پانتون د کرنې په پونځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل دا ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. په پکتیا کې د ازادي رادیو خبریال احسان آریان له نوموړي سره د دې کار ترڅنګ د پښوند هم غږیدلې.
22 کلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د مهال د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په 22 ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري. خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګوړو ظرفیت لري او 22 ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1500 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې د ما د ایران او د چین راغښتې وي هغه ما ته کې ما ته راغلي کچیر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه محصل وایي ان د ښوونځي له وخته یې د داسې یو ماشین د جوړولو فکر درلود خو په هیواد دننه د پرزجاتو او اسانتیاو د نشتون له امله ونتوانید. نوموړی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتوانېده چې له څلور کلن ځنډ وروسته د دې ماشین په جوړولو بریالی شي.
د دې فکر ډېر وړاندې دی ما سره و. کله زه چې په لسم سند کې وم ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نیټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکي همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي دلته پارم د جوړ کړي همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم انشاءالله چې زراعت پنځه به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید د ښاغلي وردګ دغه ګام بې سری وبله او د یوه ساینلیک د ورکړې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفادې به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره د رواجولو دپاره د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړې چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رابرټ مولر چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه پلټنې کړې د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته وویل د تحقیقاتو موندنو یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له جرم څخه نه دی بری کړی، که څه هم په وینا یې کافي شواهد نشته چې وښیي ترامپ او د ده کمپاین د ټیم غړو دی کوم جرم کړی وي. ملالۍ بشیر د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
رابرټ مولر د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرټ مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډونالډ ترامپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. ده زیاته کړه چې ترامپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وای زموږ تحقیقات ومنله چې د روسیې حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه رسیدلې چې د ډونالد ترامپ د کمپاین غړي له روسیې حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره د سیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو لمخې کافي شواهد نشته چې وشه د ترامپ د کمپاین غړي د په مجرمانه د سیسه کې لاس درلودلې وي. کانګرس ته د رابرټ مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ترامپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ترامپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ترامپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي، د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ترامپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. د چهارشنبې په ورځ د مولر استیمایا غونډه په داسې حال کې جوړه سوه چې د له دوو کلونو راهیسې د امریکا د استخباراتي ادارو د هغو نتایجو په ملاتړ تحقیقات کول چې ګواکې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده، چې په پایله کې ډونالډ ترامپ ولسمشر سو. ترامپ او د ده ګڼو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالډ ترامپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
او سمې وربیا د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو اترو کې د یو لوی او مؤثر مذاکراتي ټیم په جوړېدو تمرکز کړی. اندونیزیایي چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د علماو کانفرنس په راتلونکي میاشت کې په دې هیواد کې جوړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي پرونې د افغانستان لپاره د بشري مرستو صندوق له بودیجې 19.5 میلیونه ډالره د 15 لکو زیانمنو شو افغانانو لپاره ورکړي. په لوګر ولایت کې د نایب امین الله لوګری په نوم د یو روغتون افتتاح پرون وشوه. دا روغتون د پاکستان په مالی مرسته جوړ شوی دی. د پاکستاني وی محکمې د حافظ سید تر محاکمه کېدو مخکې د نوموړي د توقيف موده غځولې ده، او د ایتالیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړي چې ګواګي روسیې د پر حکومت نفوذ لرلی دی. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو پورې په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه خبرونه مو چې په دې خبرونه کې واوریدل کولای شي چې هر وخت زموږ په ویبپاڼه zatiradio.com کې پیدا کړئ. همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونو تفصیل هم هلته کتلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکاره فرشته نگار شي او بلا نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونه ته
دا ژوند رنگونه.
نواب
څه کور ورکې ته کاکا؟
کار نه کوم.
بیکاره؟
بیکاره.
څو کلن به؟
یاره سپېڅلو ته به خبره کاوی.
یاره زه خو هم نوی کلن به.
نوی کلن نه.
نو ته خو ډیر سپینګری ښکاریږي.
سپینګری نه ما خو غمونه ونه.
غمو سپینګری کړی.
غمو سپینګری. ښه. سپېڅلو کاوه چې زو داسې سپینګری نه.
ته درات وې چې کور کې څو کسان اوسېږي؟
کور کې له ما سره اته کسان.
اته کسان دي؟ د څوک څوک دي؟
زمون مې دی فزه نه ځم نه نه.
اریا او څه کار کوي؟ وظیفه چي لري؟
اریا ولګي خواري ده چې ولس دولس ځلس کولو ده.
ښه.
الله نور واړي.
بیا دا ډوډۍ څوک پیدا کوي؟
ډوډۍ الله را پیدا کوي.
څوک کار نه کوي؟
نه.
ای څوک کار نه کوي؟
نه نه.
خاين لاسمان را لويږي.
بس ونه واخلم وړي په واخلم بل نه واخلم قرض را من دي ورسو.
ښه قرض کوي بیا چې برابر
وي. برابر وي.
خلک قرض در کوي؟
ولې به نه را کوي.
ښه لچونه قرض کوي کاکا؟
تر زمون مې دی پهلوان مې دی زو نه وکړ څو شپې میاست بیا ورته پیدا کو بیا ورکو.
بیرته قرض پل در ده وخت يم ده؟
او
بیا جنگ جنجال هم پیسې وای کنه؟
ولې نه کیږي؟
سره کوم جنگ؟
ما سره پیسې نه مغه بوختنه.
بیا جنگ سے
بیا بس داوس
بل اخرم څنګه وکړه
او بیا بم چرته پیدا کړو بل انډیوانه مو واسطه غته به مور
کاکا ایتا په نظر ووس وخت خلک ډیر قرض کوي که په خوای ډیر کوي
وشه ډیر کوي
ولی
خو خوړی نشته
غریبی نشته
غریبی نشته
کار نشته
زه ما په خپل زمن والو دي خوړی نه ویني
ښا
زه دا کوشش کوم را کوم